سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مسخین دوه بجې د تاسو مخه غلزده راډیو نار وستاس درړي خبرونه څلری ساته دوام لري د سار شپګو د مخام تر شپګو په لنګ سپونه د 35 مترو د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني چپه دو لش پګنی سموکه د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار وي خبرېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د ایسې او معلومات ملي اداره وایي په تېر کال کې د افغانستان د وګړو شمېر نږدې 6.5 میلیونه کسان وه. دغې ادارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمېرنې له مخې د افغانستان نفوس 5.8 میلیونه دی چې 14 میلیونه یې نارینه او 12 میلیونه یې ښځې دي. تیر 14 لمریز کال د افغانستان نفوس نږدې 15 میلیونه ښودل شوی و چې د نارینه و شمېر یې له ښځو ډېر وه. د اداره وړاندې وایي په تېر کال کې 3 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي. د طالبانو د ایسې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو د حساب ورکولو په دې پروګرام کې ویلي د تېر کال پرتله د افغانستان د خالص تولید نږدې 3 سلنه ډېر شوی دی. د طالبان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایي ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنس نن چهارشنبې د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فرحي په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایي ډګره د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایي ډګر څلور کاله وړاندې د پخواني ولسمشر اشرف غني لخوا د عبدالله انصاري هوایي ډګر په نوم ونمول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 120 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو تر واک لاندې د هرات له هوایي ډګره یو نړیوال پرواز ترسره کیږي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمیز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبې په خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمیز خبریال دوه اونۍ مخکې د نصرګندو تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پلو خبریالانو سازمان پروستوي کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سري ډول نیول کیږي. د مطبوعات ازادي له منځه تللی او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ شوې دي. د بنګلاديش ولسمشر اعلان کړی دی چې اقتصاد پوه د نوبل د جایزې ګټونکی محمد یونس په د نوي موقت حکومت مشري کوي. دا وروسته له هغې ده چې د بنګلاديش مخنی صدراعظم شیخ حسینې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ورکړه او له هېواده وتښتېده. څلور اتیا کلن محمد یونس چې د کوچنیو پورونو یو تراو له بېوزلۍ څخه د میلیونونو کسانو په وتلو یې شهرت ومنده، د محصلینو د مشرانو د وړاندیز له مخې د موقت حکومت مشرتابه ته غوره شوی. د بنګلاديش ولسمشر محمد شهاب له خلکو وغوښتي چې له روان بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي او د موقت حکومت جوړېدل یې ضروري بللی دي. محمد یونس چې اوس په اروپا کې اوسي د سه شنبې په ورځ فرانس پرس خبري ایجنس ته وویل چې د موقت حکومت د مشرتابه لپاره تیاری نیسي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د هېواد د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبې په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړه. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د اتو هېوادونو په منځ کې له نن چهارشنبې څخه پیلېږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام کې مو ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن په ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې د تاسو ځوانانو زلمیو او پیغلو پریکړې په کورنیو کې منل کیږي او کنه. ستاسو خبرو ته کله چې دی موضوع په تړاو په کورنۍ کې کوي څوک درنښت کوي کنه او ستاسو خبرې ته پام کیږي او کنه. له دې سربیره که چیرته تاسو پریکړه وکړئ چې په خپل خوخه به واده کوي کله کستی کنجلې، آیا کورنۍ مو درسره مني او کنه اختلاف مو رامنځته کیږي؟ کله مو چې اختلاف رامنځته شي دغه اختلافونه زیاتره وخت په کوم موضوعاتو باندې وي؟ په واده، هیواد پریخودو، د تحصیل رشته په انتخاب کې یا دا چې د کاروبار په پایل کې ل دې سربېره کله چې دغه ډول ستونزې ساسي او د کورنۍ ترمنځ مو رامنځته شي په کومو حل لارو یې حلوي او څه لارې چارې ورته لټوي. نن په ځوان فکر په پروګرام کې ور باندې خبرې کوو. مېلمانه را سره شته هر یو ژباړن او لیکوال ریاض مقامزه او افغان خبریاله عقله اسد. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې دواړه مېلمانه را سره وصل دي. اوریدونکو تاسو ته یادونه کوم تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې په جریان کې راته زنګ ووهئ او هغه کسان چې ځوانان دي او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي دوی کولای شي چې راشي او په پروګرام کې د خپلو ستونزو په تړاو باندې خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیر وایم 00 3 2 2 1 3 1 او 00 3 2 2 1 4 0. دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ په دې زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ ووهئ پته مو پات شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. د خبرونې په جریان کې به د فیسبوک د کارونکو تبصرې هم راوخلو چې کمنټونه هلته زموږ د فیسبوک کارونکو پریښې دي. د دوی نظرونه به هم له تاسو سره شریک کړو. وربشو میلمنو ته مقامزه صاحب پیل به له تاسو وکړو. تاسو ستړي مشئ پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو د یو ځوان په توګه باندې یتمن دا تجربه به لرئ او معلوم شوي به وي درته چې په افغان کورنیو کې په ټوله کې کله چې ځوان د موضوع په تړاو باندې نظر څرګندوي خبرې کوي د مشرانو له لوري څومره د هغوی خبرو احترام کیږي، څومره منل کیږي او داسې شوي دي چې کله یو ځوان یو خبره کړې وي د هغې پر اساس باندې مشرانو عمل کړی وي او هغه خبره منل شوي وي؟
ډېره زیاته مننه هغې سیال. لومړی تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه موضوع ده. دا تر ډېره په دې پورې اړه لري چې د کورنیو جوړښت څه ډول دی. تقریبا په افغانستان کې ډېری هغه کورنۍ چې په ښاریو کې اوسېږي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې اوسېږي، البته په دې وروستیو کې په دغه برخه کې یو څه له خپلو ځوانانو سره له نوي نسل سره همکار دي. اما له بده مرغه تر اوسه بیا هم په ډیرو کورنیو کې د ځوانانو او په ځانګړې توګه هغه نوکي ځوانان چې موږ بولو د هغوی نظریات ته ډېر احترام نه ورکول کېږي او د هغه بېلابېل دلایل کېدای شي. یو له رواني اړخه دا موضوع څېړل غواړي، بل د ټولنیز اړخه. یو موضوع داسې ده چې طبعا زموږ استاد سید ټولنې د کورنۍ جوړښت داسې دی چې زمون مشرانو هم ورته حالت تجربه کړی وي. مثلا دا غوی نظر ته دا غوی پریکړو ته احترام نه وی شوی او لنا رواني اړخ ویل کی هغه کسان چې دغه ډول حالت تجربه کړي په لویوالي کې غواړي چې همدغه حالت په خپل کورنۍ کې دا غ کورنۍ چې د تشکیل کړي د حالت تطبیق کړي. بیا مثلا ځینې کورنۍ لرو، ځینې اشخاص لرو چې دا ډول حالت نه وی تجربه کړي، مګر له ټولنیز اړخه له نورو هغه کورنۍ سره چې په دغه په شاوخوا کې اوسېږي متاثر کیږي او ورته انداز غوره کوي. مثلا د پخپل دغه حالت نه تجربه کړي، د نظر ته احترام شوی، مګر کله چې ټولنې ته شاوخوا خلکو ته ګوري نو متوجه کیږي چې مثلا بل کورنۍ د غوي دغه موضوع ته مثلا خپل ځوانانو ډیر باور نه کوي، اوی ته د پریکو صلاحیت نه ورکوي، نو لاوی متاثر کیږي او ټولنیز اړخه پر دوی هم تاثیر کوي او دوی هم خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکوي. خو په ټوله کې بیا هم ویلای شم چې هغه کورنۍ چې زده کړې کړې دي او همدارنګه تر ډېره په خاریاتو کې پاتې شوي نسبتا هغوی ته چې په اطرافو کې پاتې شوي ول زده کړو لري پاتې شوي دي، یو څه البته په کول کې نه، یو څه خپل ځوانانو ته په پریکړو کې صلاحیت ورکوي، مګر په ټوله کې دا ستونزه جدي ده او تر ډېره کورنۍ خپل ځوانانو پریکړو ته احترام نه کوي.
مدنه تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشم، د نجونو په برخه کې راته وایاست چې کله چې ونجلی دی موضوع په تړاو خبرې کوي هلته هم پنجونو لکه څنګه چې مخکې مقام دي سابیا د کړه د بی باورۍ موضوع ده کنه د افغان نجونو ستونزه په کورنیو کې به بل څه وي.
سلام او درنښت اغلی سیال، تاسو ته بل قدرمن ملمت مو اوریدونکو ته هیله دارو کوسی. لکه څنګه څنګه چې مقدس وویل چې د سړيره کورنۍ او ټولنیز چاپیریال پورې تړلې ده، افغانستان کې هغه موضوع ډېره جدي ده او ډېر کله برخې نه ستونزې هم راولاړې شوې دي. موږ نشو کولی مطلق ووایو چې پرېکړې مو ټولې منل کېږي یا ووایو چې پرېکړې مو هېڅ نه منل کېږي. دلته د کورنۍ رول او زده کړې، ټولنیز شعور او د کورنۍ د غړي غوښتنې د بحث وړ دي. نجونې چې په دغه برخه کې له څومره ستونزو سره مخ دي، هغوی ته آیا افغانستان کې دغه حق ورته ورکول کېږي؟ دلته کورنۍ چې د هغوی هغه فکرونه او شعور په څه ډول باندې جوړ شوی یا د زده کړو کچه یې څومره ده؟ تر ډېره پورې هغه ښارونو کې اوسېدلي خلک چې هغوی زده کړو ته لاسرسی لري او هغه زده کړې ډېرې دي، هم کورنۍ کې بیا نجونو ته دغه د پرېکړې کولو حق ورکول کېږي، هغه هم یعنی مطلق حق نه ورکول کېږي، یوازې نسبي. او هغه کورنۍ چې هغوی په کلیوالو سیمو کې او هغه ځایونو کې چې هلته هغوی له زده کړو نه لرې پاتې شوي دي، تر ډېره پورې نجونو ته په کې هېڅ ونډه نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خپل ژوند یا خپل ژوند کې د کوم څه د انتخاب پرېکړه وکړي. او دغه موضوع چې تاسو مخکې یاده کړله چې یوازې مونږ دا نشو ویلی چې ولا نجونو ته د واده په انتخاب کې حق نه ورکول کېږي یا د هغوی هغه پرېکړې ته غوږ نه نیول کېږي، ډېرې برخې نورې هم دي. هغه که تېرو کلونو کې د زده کړو موضوع وه او لدې سره د کار او بینغه یعنی ډېر هغه عادي عادي په کورنۍ کې ځینې پرېکړې وي، مثلا یو چا سره د اړیکو پاللو یا دوستۍ کولو یا د نجونو کوم چیرته تګ، دا ټول هغه څه دي چې باید کورنۍ پرېکړه وکړي او له هغې نه وروسته نجونې هغه عملي کړي. نو تر ډېره پورې افغانستان کې نجونې له دغه برخه کې زیاتو ستونزو سره مخ دي، هغوی دغه برخه کې ډېرې کړېږي او ډېر کله د هغوی ژوند د همدې هغې لارې نه برباد شوی دی. دلته چې کله یو نجلۍ ته کومه پرېکړه کېږي نو باید د کورنۍ مشران هغه که پلار وي یا مور وي یا هم مشران خویندې ورونه وي، خویندې تر ډېره پورې دغه برخه کې حق نه لري خو هغه د ورونو د مشرانو ورونو د لاسه نه هغوی هغه د ژوند پرېکړه یې کېږي. نو دا هغه څه دي چې بیا تر ډېره پورې افغانستان کې ستونزې راولاړې کړي دي.
مننه تاسو به سره وګرځم. مخمزه صاحب که تاسو ته راشم، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ځوانانو باندې بے باوري په ټوله کې اونده داسې مسائل چې زیاتره وخت ځوانانو ته پکې د انتخاب حق نه ورکول کېږي، هغه تنکي ظلمي وي که هغه داسې ظلمي وي چې عمر یې تیر شوی وي یا داسې ښه په ښه عمر کې وي او د ښه او بد تر منځ په توپیر ډېر ښه پوهېږي، خو بیا هم کورنۍ په ځانګړې توګه مشران ورته وایي چې نه ته لام وړو کوي، صبر وکړه، په دې مسایلو باندې نه پوهېږي که هغه د کاروبار برخه کې وي که د واده په برخه کې وي یا د بلې موضوع په برخه کې وي. اونده داسې نورې ستونزې چې د دغې مسایلو نه علاوه وي تاسې ورسره مخ شوي یاست یا تاسې کتلي وي، هغه څه دي؟
ډېره مننه اغلی سیال. په ټوله کې ویلی شو چې کورنۍ هغه اولادونو ته چې هغه مثلا هر څومره لویږي دوی خپل عمر قیاس کوي، فکر کوي چې تر اوسه مانه وړکی دی، خو یو انسان هیڅکله له خپلو والدینو نشي عمر کې ډېرېدی. نو دغه یو ډول حالت دی چې دوی لکه د رواني اړخ هم دا موضوع همیشه څیړل کېږي چې دې ته د نسلونو د تفاوت موضوع ویل کېږي. مثلا والدین غواړي هغه فکر چې دوی لري هغوی اولادونه دې هم ولري، چې دا په کورنیو کې یوه ډېره اساسي ستونزه ده دې وختونو کې. مثلا پخواني خلک غواړي چې کله میلمه راځي د هغوی سره مکمل ناست اوسي تر هغې چې هغه ویده کېږي ډوډۍ خوري، مګر اوسنی نسل نوې جنریشن دې موضوع ته ډېره خاصه پاملرنه نه کوي. نور ډېر داسې موضوعات دي چې د نسلونو د تفاوت له امله رامنځته شوي دي او په کورنیو کې د ځوانانو او د مشرانو ترمنځ د اختلاف یو عمده دلیل د نسلونو تفاوت دی. مثلا هغه امکانات چې زموږ مشرانو ته برابر وو د کشرانو ته تر هغوی ډېر دي، نو دغه د دې سبب شوی چې د کشرانو ذهنیت نسبت مشرانو ته بدل شي، یو بل ډول ذهنیت ولري. مثلا دا په ډیرو مسایلو کې داسې ده، که د کورنۍ ژوند په حساب ونیول شي، که د کاروبار په لحاظ شي، که د هر اړخه شي، مثلا مشران فکر کوي چې د پرمختګ او د بریا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان زده کړې وکړي، خو نوی نسل وایي نه، د کاروبار څانګې تلل، بزنس شروع کول تر ټولو ښه انتخاب کیدای شي. حال دا چې د مشرانو دا ذهنیت دا نه مني چې مثلا رښتیا هم بریا یوازې په زده کړو کې نه، بلکې مثلا د یو کاروباري اړخ ته تلل یا د یو بل فیلډ انتخابول هم کیدای شي ستا بریا تضمین کړي. دغه وی چې د ځوانانو ترمنځ او د کورنۍ د مشرانو ترمنځ یو ډول اختلاف او کشمکش رامنځته شي. ما لیدلی په ډېری کورنیو کې مثلا ځوانان غواړي چې د زده کړو پر ځای مثلا غواړي تر یو حده که زده کړې وکړي، مګر له زده کړو وروسته غواړي چې یو کاروباري اړخ ته لاړ شي، خو مثلا والدین غواړي نه، دوی باید یو برخه کې دنده واخلي او مسلسل کار وکړي، نورو ته کار وکړي، مګر د ځوانانو ذهنیت دا نه مني. نو دا په خپله د نسلونو د تفاوت موضوع ده. دا
یو پوښتنه کوم، تاسې د امکاناتو یادونه وکړه چې دغه اوسني نسل ته امکانات نسبت د پخوانیو نسلونو نه ډېر دي. په دې برخه کې د ټکنالوژي رول یا په دې باندې د ځوانانو پوهه څومره مهمه ده؟ لکه موږ مخکې د اوریدونکو نه اوریدلی وو چې کله ځوانان ټلیفون ډېر کاروي یا په ځانګړې توګه نجونې چې کله ټلیفون کاروي، مشرانو خوانه ورته ویل کېږي چې دا یو بې معنا کار ده چې تاسو دې ته ناست یاستئ، دا ډېره کاروئ یا ډېره وینئ. په دې برخه کې خپله دغه ځوانان څومره ټکنالوژي په ځای کاروي، د کاروبار لپاره یې کاروي، یا واقعا د مشرانو خبره چې دوی ورباندې خپل وخت ضایع کوي؟
دا تر ډېره پر دې پورې لري چې د ځوان ذهنیت څه ډول دی. خو په ټوله کې له بهرنۍ نړۍ سره، له نورې نړۍ سره، د یو د افغان ځوان د وصل نقطه همدا انټرنیټ ده. زه تاسې باور وکړئ، زه خلک پېژنم چې همدې انټرنیټ له لارې وکولای شول چې په ډېرو لوړو ځایونو ته ځان ورسوي، خو هغوی چې په هغه شکل استفاده ترې وکړه، دا تر دې پورې اړه په دې پورې اړه لري چې څه ډول استفاده کېږي. خو که په کلي حساب مقایسه کوو، دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې ډېری ځوانان له انټرنیټ نه په هغه ډول چې باید استفاده وشي نه کوي، لکه د ټکنالوژۍ نه په هغه ډول چې زده کړه وشي، برعکس مثلا فقط د وخت تېرولو لپاره یا مثلا د خپل ځان خوشحاله ساتلو لپاره له انټرنیټ نه استفاده فاده کې. خو له انټرنیټ له ټکنالوژۍ څخه ډیره مفیده استفاده کیدای شي، او له بهرنۍ نړۍ سره، د نورو علومو سره، د نورو ذهنیتونو سره، د نورو خلکو له افکارو سره د بلدتیا او د لاغوی څخه د زده کړو تر ټولو غوره او اسانه لاره همدا ده چې موږ له نورو زده کړې وکړو، د نورو له تجربو ګټې واخلو، او په خپل د خپل ځان لپاره یو مسیر وټاکو د پرمختګ سبب نشي.
مخکمز صاحب مخکل دینه چې هغه لیا سات تور شم دلته یو بل پوښتنه کوم. د فیسبوک یو کارون کې خپل پیغام پرې خده ویل چې په افغانستان کې ناوړه دودونه د دې سبب کیږي چې د ځوانانو خبرې په کورنیو کې ونه منل شي، ډېر ورته اهمیت ورنه کول شي. په داسې حال کې چې ځوانان د ده په خبره باندې شي، دوی به په حقه باندې وي، خو بیا هم هغه دودونه، رسم و رواجونه د دې سبب کیږي چې ځوانانو خبرې د کورنۍ په مشرانو باندې تاثیر ونه کړي. دغه ناوړه دودونه په کومو برخو کې د ځوانانو ژوند ډېر اغېزمنوي؟
ډېر مننه. په لومړیو کې ما دې موضوع ته اشاره وکړله چې دغه د اختلاف موضوع یا د خبرو د نه منلو موضوع دوه اړخه لري، چې یو رواني اړخ دی، یو ټولنیز اړخ دی. چې په ټولنیز اړخ کې په خپل همدا دودونه راځي. په ټوله کې په ډېر زیات چې مثلا ځوانان له ستونزو سره مخ دي، هغه د زده کړو د رشتې په انتخاب کې دي، د ژوند د ملګري په انتخاب کې مثلا له ستونزو سره مخ دي، ورته صلاحیت نه ورکول کېږي، د کاري څانګې د انتخاب په برخه کې همدارنګه د زده کړو د څانګې په انتخاب کې ورته حق نه ورکول کېږي. او د دې یو سبب دا دی چې دوی له ماشومتوبه خپلو مثلا چې ماشومان یې واړه وي، په هغه وخت کې دوی ته په پریکړو کې صلاحیت نه ورکول کېږي. حال دا چې په نوره نړۍ کې، په پرمختللې نړۍ کې، کوشش کېږي چې ماشومتوب خپلو اولادونو ته د پریکړو صلاحیت ورکړي، تر څو دوی بار بار دا تجربه کړي، بار بار تجربه کړي، او وروسته وکولای شي چې ډېرې لویې پریکړې هم په اسانۍ سره وکړي. ځینې شیان داسې وي چې مثلا تاسې کولای شئ چې یوازې په تجربه کولو سره ښه زده کړئ، چې یو له هغوی نه همدا د پریکړو کول دي. تر کومې چې په نوره نړۍ کې ما ماشومان لیدلي دي، والدین کوشش کوي چې په هره برخه کې هغوی ته کوشش وکړي چې هغوی پخپله د ځینو وړو وړو پرېکړو نه شروع وکړي، او دا د دې سبب کیږي چې د عمر په تېرېدو سره دوی نهایت با تجربه واوسي، برعکس هغه افغان ځوان ته چې هغه په افغانستان کې دی، ځکه هغه ته له کوچنیتوبه په پرېکړو کې صلاحیت نه دی ورکړل شوی او هغه دا حق اخیستل شوی دی. نو هغه ځوانان چې مثلا په نوره نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې هغوی رالوی شوي دي، په لوستې کورنۍ کې رالوی شوي دي، هغوی له ماشومتوبه دا حالت تجربه کړی وي، ډېر له وړو وړو پرېکړو نه دوی شروع کړی وي، بیا تر دې چې دوی د ژوند په لویو پرېکړو کې مخپلواک وي او بیا ډېره ښه پرېکړه کولی شي. زه به یوې خبرې ته اشاره وکړم، دا سمه ده چې مثلا افغان ځوانانو ته هلته د پرېکړو صلاحیت نه ورکول کېږي، هغوی ته چې ورکول کېږي هم تر ډېره ناکام پاتې کېږي، ځکه ناکام پاتې کېږي چې دوی له ماشومتوبه دا حالت نه وي تجربه کړي، دوی ته یو ځل نه یو د یوې لویې پرېکړې صلاحیت ورکړل شي چې تبان چې تا تجربه ته تجربه نه لرې، ته مطالعه نه لرې، نشي کولی په سمه توګه پرېکړه وکړي. نو زما وړاندیز دا دی له افغانو والدینو او له مشرانو څخه چې کوشش وکړي له ماشومتوبه خپلو کوچنیانو ته د پرېکړو ډېرو وړو وړو پرېکړو شروع کړي، دوی ته صلاحیت ورکړي تر څو په لویوالي کې هم دوی له دې ویر اخلاص وي چې زه به په دې پرېکړه کې ناسم اوسم یا سم، ځکه دا یو هغه موضوع ده چې په ډېرې تجربې سره لا ښه کېدای شي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشمه، مقامزي صاحب یادونه وکړه چې ماشومتوب نه باید ماشومانو ته د پرېکړو حق ورکول شي. په افغاني ټولنه کې که د نجونو موضوع ته تم شو، تاسو مخکې ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې حتی نور مسایل خو پرېږده چې کله نجلۍ له کور ووځي هم له کورنۍ نه باید اجازه واخلي، که د هغوی اجازه نه وي له کور نه ووځي. دغه ډول حالات او شرایط کله چې نجلۍ بیا واده کوي او د خاوند کور ته ځي، هلته یې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟ لکه څنګه چې پلار کره و هلته به په همدغې وضعیت باندې حالت به دوام کوي که نه، که چېرې هلته څه ستونزې رامخته کېږي، فکر کوي بیا دا نجلۍ چې د هېڅ پرېکړې دفاع حق یې نه درلود له ځانه به دفاع وکړي؟
ډېره مننه اغلی سیال. دغه برخه کې مونږ چې هغه خپله لیدلې دي او څومره تجربه پکې لرو، نو نجونې بیا له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی خو همداسې کله دوی هغه د خپل ژوند انتخاب کوي، نو دوی په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي او تر ډېر کله دغه برخه کې د نجونو ژوند قرباني شوی دی او هغه د دوی پرېکړه له مخکې نه کورنۍ کړې وي، او دوی چې کله د کورنۍ په پرېکړه باندې هغه یو چا سره ګډ ژوند پیلوي، نو یو خو دا چې د دوی هغه ناخوښي او دغه برخه کې لومړیو نه د دې پرېکړه اخیستل شوي نه وي، نو دوی چې کله واده کوي دغه برخه کې بیا وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. یو دا چې دوی نه هغه کورنۍ څه ډول توقع لري د خسرګنې کور، او هغه څه ډول تمه ترینه لري چې دا باید څه ډول هغوی سره ژوند وکړي یا په کومو خویونو او عادتونو ورسره مخ ته لاړ شي، نو دا نجلۍ هغې ته اماده نه وي، ځکه تر ډېره پورې که یوه نجلۍ خپله هغه خپل ژوند کې پرېکړه وکړي او څوک خپل انتخاب کړي، نو دوی به هغه ټول اړخونه ورته سنجولي وي او ټول اړخونو ته به یې پام کړی وي چې یو څه ډول کورنۍ د دې په زړه باندې ده یا څه ډول خلکو سره دا هغه خپل ژوند مخ ته وړلی شي یا او څنګه ورسره ښه مخ ته تللی شي. خو کله چې د کورنۍ د خوانه د دې د ژوند پرېکړه کېږي او یو چاته ورکول کېږي، نو یو هغه دا چې فکري دا جوړ نه وي هغه خلکو سره، بل د کورنۍ په خوښه باندې جبري هغه خلکو ته ورکول کېږي، نو دغه برخه کې نجونې بیا وروسته له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ وي او دوی تر ډېره پورې هغه د خپل ژوند نه ناخوښه وي. او دغه برخه کې مونږ افغانستان کې لیدلې مې چې تر ډېره پورې نجونې حتی ځان وژنې ته هم مجبوره شوې دي، او یا که ځان وژنه و هم نه کړي داسې ژوند تېروي چې نه خسرګنې ترېنه خوښه وي، نه ترېنه خوند خوښ وي، او نه خپله دا نجلۍ په ژوند کې خوشحاله وي. نو دغه څه تر ډېره کورنیو د خوانه هغه د خپلو اولادونو چې دوی څه ډول پرېکړه ورته کوي هغه د کورنیو پرېکړو پورې اړه لري. که چېرې یوه نجلۍ یا یو هلک خپلې خوښې ته او خپل انتخاب ته پرېښودل شي، هغوی ته د پرېکړې کولو حق ورکول شي، نو که هغوی هغه خپل ژوند کې هر ډول پرېکړه وکړي شاید خپله ترینه خوښ اوسېږي هغوی هغه څه چې انتخابوي د ځان دپاره، نو مخکې نه به یې فکر ورباندې کړی وي او هغوی به په دې برخه کې پوهېږي. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه ده چې د کورنۍ فکر یې څه ډول را جوړ شوی دی، د هغوی څه ډول خوښېږي څوک، او بیا خپله دغه د نجلۍ ژوند ته که وکتل شي، د دې فکر ته وکتل شي چې دا نجلۍ څه غواړي. خو تر ډېره پورې دلته د نجلۍ خوښې ته نه کتل کېږي، د هغې هغه چې څه ډول خپله پرېکړه لري هغې ته، حتی ورته دا هم نه ویل کېږي چې ستا ژوند د دغه یو چا سره تړل کېږي، یا ستا انتخاب دی یا ستا خوښه ده، یا همداسې په د زده کړو په موضوع کې تر ډېره پورې دوی هېڅ خبرې نه وي. باید د کورنۍ په خوښه باندې یو څه شروع کړي یا یو کار ته ادامه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې بیا وروسته همدغه نجلۍ هم له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، او کورنۍ هم هغه که د خسرګنۍ کوري وي هغوی هم له ستونزو سره مخ وي، او که د پلار کوري هم وي هغوی هم وروسته بیا له ډېرو ستونزو سره مخ وي، او د دغه نجلۍ دپاره ډېر زیات ځورېږي. خو هغه وخت بیا داسې نه وي چې د دوی پرېکړه بېرته را وګرځول شي، ځکه بیا د یو چا ژوند پکې قرباني شوی وي او وروسته بیا هېڅ هم نه کېږي.
مننه تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان. مقمزه سیب تاسو ته راځم. دلته د فیسبوک یو کارون کې د میاخیل مروت محمدی په نوم ویل چې دوه هفته مخکې مې په کور کې د واده ویل، وې د دې خبر باندې چې اوس مې په کور کې نه پرېږدي. دای وای چې یو څوک دې زما کورنۍ ته حوال ورکړي، ورته دی وای چې نور کلم د واده نوم نه اخلم خو ما یوازې کور کې پرېږدي. دغه ډول ځوانان چې له ستونزو سره مخ کېږي په کور کې د واده یادونه کوي. دلته زموږ یو بل فیسبوک کاروونکي لیکلي دي د نصیر احمد ګل رحمان په نوم باندې چې په کورنۍ کې کله چې ته د واده نوم اخلي ټول درته وایي چې ته له واړو کې قرار کینه، په دې خبرو نه پوهېږي. او بل کارونکي بیا لیکلي وایي که خپله کورنۍ راضي کړي نو مقابل لور کورنۍ نه راضي کېږي. په دغه ډول شرایطو کې ځوان څه وکړي؟ او خپلې کورنۍ سره او د هغه کس چې د دې خوښېږي د هغې کورنۍ سره څنګه خبرې کولی شي؟
ډېره مننه. ممکن ځینې کارونکي له شوخې نه ځینې خبرې کړي، خو په هر حال یوازینۍ لاره چې د ځوانانو لپاره د عمر یوه خاصه مرحله ده، روانپوهنې له نظره ویل کېږي د 15 نه تر 20 کلونو پورې. په دغه مرحله کې ځوان فکر کوي چې زه 100% په سمه یم، او برعکس ما مقابل لوری په هیڅ شي نه پوهېږي. او دا تر ټولو حساسه مرحله ده د ژوند، او همدغه وخت کې اکثره د کورنۍ د مشرانو او کشرانو ترمنځ اختلاف رامنځته کیږي او سره جنجال کې اخته کیږي. په دغه د عمر په دغه مرحله کې زه فکر کوم چې هم د کورنۍ مشرانو ته ډیره ضروری ده چې باید ډیر متوجه واوسي. خدای نخواسته دې لکبله چې فکر کوي زه سلسله نه په، البته دې فکر کوي چې دې لا تر اوسه نه پوهېږي او فیصله نشي کولای، یو ډول عقده ورسره ونیسي او یو ډول ضد ونیسي. او خدای نه خواسته خپل ځوانان مثلا ځینې ممکن په خپله خوښه کورنۍ پرېږدي، ځینې ممکن نورو غیر عادي لارو ته چې مثلا هغوی ته لاس واچوي نشو ته مخه کوي. او همدارنګه ځوانانو ته پکار ده چې په دې د عمر په دغه مرحله کې، هغه ځوانان چې د عمر په دغه مرحله کې په ځان کنټرول لري، په خپل فکر کنټرول لري، دوی کولی شي چې ډېر په ښه شکل پرېکړې وکړي. نو زما په نظر یوازینۍ او ښه لاره، بهتره لاره دا ده چې د خبرو اترو له لارې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړل شي، ځکه د مشکلاتو د حل یوازینۍ او بهترینه لاره هغه خبرې اترې دي. مثلا ځینو پرېکړو او ځینو مثلا موضوعاتو ته موږ باید ژر تمه نه شو چې حل لاره پیدا شي، که په یو هفته کې نه، په دوه هفتو کې، په درې میاشتو کې، څلور میاشتو کې، خو حتما د خبرو له لارې قناعت ورکول کېدای شي. نو زه ځوانانو څخه زما هیله دادم، او دا البته صحیح لاره هم ده چې دوی د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. البته ځوانان په دغه مرحله کې فکر کوي چې زه سلسله نه په سمه یم، نو کله ناکله ممکن دوی په ناسمه واوسي. نو یوې بلې موضوع ته چې ځوانان باید ډېر زیات توجه وکړي، هغه دا چې دغه موضوع چې زه سلسله نه په سمه یم یو اړخ یو اړخ تاکید دي، او د مقابل لوري خبرې هم په سم شکل واوري، خپلې خبرې سره کېږدي. نو کله چې دوه نظریات او دواړه لوري سره خپلې خبرې مخې ته ایږدي، نو په دغه وخت کې انسان هغه اصلي واقعیت بیا لیدلی شي. که یوازې پر همدې خبره یو څوک سلسله نه ډاډوي چې زما خبرې سمې دي او هیڅوک تر ما ډېر نه پوهېږي، نو همدغه د کنفلیکټ یا دغه د مشکل د شروع کېدو اساس دی. نو ځوانان تر ډېره د عمر په دغه مرحله کې باید پر دې پوه اوسي چې سمه ده زه ځوان یم، زما پوهه ډېره ده، ما تحصیل کړی، خو تر ما د مشرانو تجربه هم ډیره ده. خدا په دې معنا نه ده چې حتما د ځوانانو پریکړې ناسمې دي، شاید سلسله ناسمې، خو همدا دلیل کېږي که ته خپل دلایل وایې، ستا مشران خپل دلایل وایي، ممکن مشران ستا دلایل قوي وویني او تا سره ومني ستا خبره. خو دا چې مثلا ته وایې چې نه زما خبره سلسله ناسمه ده، ستاسې دلایل ته ضرورت نشته، دی دا کار چې زه وایم داسې وکوي، دا یې حل لاره نه ده، ځکه مقابل لوري مشران هم طبیعي ده، انسان دی، د هغوی په زړه کې هم یو ډول ضد ګرځي چې مونږ تاسې دومره لوی کړی، مونږ مشران مو یو، زموږ خبرې نه منئ. خو که سره په یو ځای کښېني او دواړه لوري خپل دلایل او خپلې خبرې مخې ته کېږدي، دواړه لوري هغه اصلي حقیقت راویستلی شي. مننه.
مننه مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اغلی اسد که تاسو ته راشم، تاسو ته وایست دلته د نایلې ارزو په نوم باندې وي کارونکي لیکلي دي چې کله یوه نجلۍ په خپله خوښه باندې واده کوي یا په کورنۍ باندې یو ډول دغه خپل تصمیم خپله پرېکړه مني، کله چې واده کوي د خسرګنۍ په کور کې ورته په بده سترګې کتل کېږي، دا ستونزه چیرته ده؟
دا واقعیت دی افغانستان کې که د نجونو ژوند ته له هر اړخ نه وګورو، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ وي. که چېرې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته راضي کړي تر څو هغه څوک چې د دې انتخاب وي ورسره ومني، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي، هغوی هغه له فکري اړخه او له شعوري اړخه که چېرته ډېر را جوړ نه وي، نو بیا تر ډېره پورې نجونو ته دا یو ډول پیغور وایي چې که ته ډېره سمه نجلۍ وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده نه کولو. نو دلته دغه د خلکو فکرونه په دې رقم باندې را جوړ شوي دي چې نجونې خو باید په دې برخه کې څوکلي نه غلطه مونه باسي، که هغوی هر چا ته ورکول کېږي، که هغوی ته هر ډول کورنۍ انتخابېږي، حتی هغه کله چې د دوی ودونه کېږي نو دوی ته هغه د لباس حق هم نه ورکول کېږي، هغه هم باید د کورنۍ په خوښه باندې ورته جوړ شي او نجلۍ باید هېڅ غږ هم ونه کړي. نو دلته که بیا کومه نجلۍ په دغه برخه کې هغه برلاسې وي او یا تر ډېره پورې ځان ته دغه حق ورکوي تر څو هغه خپل ژوند کې پرېکړه په خپله باندې وکړي او د هر څه لپاره دا وایي چې زه باید په خپله خوښه باندې مخته لاړه شم، نو بیا د کورنۍ د خوانه هغې ته ډېره په بده سترګه باندې کتل کېږي، ځینې حتی بې شرمه بولي، ځینې یو ډول، ځینې بل ډول نومونه ورباندې کړي. نو کله چې بیا د یوې کورنۍ له نجلۍ وځي، هغه که د پلار په کور کې هر ډول خبرې هغه وزغمي، خو کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو بیا تر ډېره پورې هلته نجلۍ ته دا یو پیغور وي چې که ته داسې سمه وي نو تا به په خپله خوښه باندې واده به دې نه کولو یا انتخاب به دې نه کولو. نو تر ډېره پورې به نجونې خسرګنۍ کې هم له دغه ستونزو سره مخ وي، خو دا په ټوله کې نه دي، ځکه ټول د ټولو نجونو ژوند په دې رقم باندې نه دی او ټولې کورنۍ دغه رقم نه وي چې هغوی دې بیا خپل انګور ته یا هغه مېرمنه چې د دوی کور ته راغلې ده په خپله خوښه باندې انتخاب کړی دی هغوی دې ورته پیغور ورکړي. خو مګر ډېری کورنۍ کې هغه چې فکرونه دې ته اماده نه دي او دې ته را جوړ نه دي چې یوه نجلۍ د خپل ژوند کې پرېکړه وکړي، نو بیا هغه تر ډېره پورې نجلۍ ته پیغور پاتې کېږي چې دا بیا کورنۍ کې هغه ډېر کله ستونزې رامنځته کوي، ډېر مخالفتونه رامنځته کېږي او بیا تر ډېره پورې دغه ستونزه لویږي چې بیا زوی حتی د خپلې کورنۍ نه بېلېږي او هغه مور او پلار یا خویندې ورونه تر ډېره پورې همداسې پاتې کېږي. نو بیا ډېر کله دغه چې مونږ لیدلي دي چې هغه زوی باندې بیا د کورنۍ د خوانه دا هغه نیوکې ورباندې کېږي چې ولا واده یې وکړلو دغه نه وروسته د خپله کورنۍ پرېښودله، خو تر ډېره پورې که بیا هغه دغه برخه کې وګورو نو هغه لکم بیا هغه نجلۍ هم دې ته مجبوره شوې وي تر څو د کورنۍ نه خپل ژوند او خپله لاره بېله کړي تر څو هغوی لږ خپل ژوند په ارامه باندې تېر کړي.
مننه تاسو بیرته راوګرځ موریدون کې را سره د نوم راته واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم ورحمت الله. سلامونه تا ته وایم چې زما دغه ټولو هېوادوالو ته وایم.
مننه. کور ودان نوم مو واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
عبدالحی محمد یم. یار صاحب د استاد مېلمنو ته سلامونه وایم، خو دغه پسه مانی وایي په یوه چپله خو څو مخ خوځېږي واده د استاد مېلمنو خبرې ما ډېرې واورېده، بیا خو ولاړ د ماښام جمعه څو شو دا بېرته راغلم د دنیا کمر هغه دغه مرسته چې هغه سره اوس ټلیفوني اړیکې سره به ستاسو دا د سیدی ګور لکه د انسانان سره کم رقم دي دا رنګونه و دا چې به څنګه رقم رقم دي او ار دای رواجونه جلا دي ګور د شارو د ولایتو جلا رواجونه دي دا منم دا منو اکثر خبر زم د ولسوالی جلا دغه دي رواجونه دي د سارا او دا جلا دي او
یو محمد سیف ساسي په سیمه کې رواج څنګه دا ساسي په سیمه کې رواج څنګه دا لکه چې کلا واده کوي انجلی چې کلا واده وي رواج مو څنګه ده
مزه دا رواجی په سل کې پنځنه وی پیسې ده په سل کې نیوی پیسې ده رواجی زما سره زما د پلاس د نکته ده زما زما خپل بچان ته وسو دن ورکوي چې مور پلاره و ګور مور پلاره خوښ کې کورنۍ خوښ کې انجلې خوښ کې انجلې هغه راځي له کوګر الک خوښ کې نه خلک خلک نن را درته ګور سرمایه ده خلک ولاکه ګور نه ولاکه بلنګان ته ګور نه خلک دې رده دي چې اکثر ټوپکیان او اکثر پولډیان او اکثر چرسیان او اکثر دغه ته خلک ګوري دا څوک غلې څوک سبال دغه ته د پلان نکوي ته ګوري او دغه دندلې خوښه ده له خوښه زمر ته مش کی کینی دا رواز نه ده ز کابل کې ډیره گزاره کوم لوګر ته د ملګری لرشته ان ته دا رواز تخسیر وادي شر وادي مګر په دا رواز کې درشه ما په دا کابل کې زما ملګری زو سرکشن دا طلاق په دغه یو پلا سره خوښ کی بیا په دا کې طلاق ډیر غلې کینی ډیر غلې دي او بل دا په خارج کې دا رقم نه کوم څه شوا افغانستان
کې نه محمد صاحب محمد صاحب ملمانه بروس په دې خبرې وکړي چې د خوخي واده کول څه ستونزې لري تاسو د خپل سیمې یو شالته کورنۍ د الکان د کورنۍ او انجونیم د کورنۍ په خوخه باندې واده کوي تاسو ستونزې څه دي
خدای پر شاخ شاره کې الحمدلله ثم الحمدلله موږ ډیره غټه کورنۍ زما خپل کورنۍ درشه زما ورن همر تقریبا 20 درې شال پاتم ودن ورکړي د غوڼې منځون ودکړي د نن نن پرې د یو د ولګي ته خاصه خبره ولا که پر شاګل ده الحمدلله دا څو سیمم کړه د ګوره وا د سیمم کړه د بوله په خپل په بلارته ویل بل نو سیم در سره کوم خو دا سه گزاره دا تاسو موږ واز دا چې ولور نه خو نو ولور ورکو کور په خپل طبيعت کوو هغه لږ محدود پیسې هغه د انجلی پلاس ورکو مور چرکو هغه د خپل خوش شي ودغه ترکی ولور ترکی مخ خپل کور په خپل خوښ کو دا موږ واز دي او دا نو ته خور جان ګوره په سارا کې دا تر وازي غور دي دا چې شل ور دي مخ خبره درنه د پاتاله کاردار سړي کوزدا وکړ درې م کوزدا و یو سړي درې م شته و یو سړي پر ورک او ډاکټر پروشین ساتلته دا په ورته د ټون ډاکټر پروشین ستا په سارا کې ستا په لوسالي کې ستا په ارزا کې ستا په فشارو کې بوم شي دا څنګه درته وایم ډاکټر پروشین خاله کوم ستا او دا څه وطن دوست و چې دوستي غواړي قربت کوي د دوستي و د ټول کال لا د پمل کې رواز دي نام ستا او دا ګرد رقم کم خلک دي ته ګرد مې د ملمنه چې داسکی د شته داسکی د نارضا
ده مننه محمد صاحب کور ودان چې تاسو د پولیس به رواج راته ولی چې تاسو په سیمه کې انجنیر ولا کام د کورنۍ او د مشرانو په خبره باندې واده کې کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دی ولی اغلی صاحب تاسو تر ازما مخکیم اوریدونکو یادونه وکړه زما پښتنه مم داده چې دغه کله چې انجلی مور پلار انتخاب کوي او دا بیا زی پلار کړه ستونز خوان کړه ستونز نه لري ظاهرا د انتخاب سره چې مور پلار ورته کړی یا مشران ورته کړی دی خو کله چې دا ودیږي محمدی صاحب دا ونه ورشه د دوی پسیمه کې ستونز نشته خو ساسي پان باندې دغه ډول واده چې یا په ټوله کې هر پریکړه چې ویدیو انجلی په حق کې کله کیږي مور پلار کوي دغه پریکړه نورسته څه ډول پیامدونه لري دغه پریکړه او د انجلی ژوند څومره اغیزمنوي لکه دغه کور کې تاوتریخواله څومره رامنځته کیږي
دا ورېدونکو خبرې ما واورېدلې دوی ویلې چې دغه برخه کې کومه انجونې واده کړې دي نو کومې ستونزې سره مخ نه دي تر ډېره پورې دغه سي انجونې کا ودی کې مونږ دا نه وایو چې هر انجلۍ که د کورنۍ په خوخه باندې ودی کې نو هغه به حتمي له ستونزو سره مخ کیږي ډېرې کورنۍ کې که یو انجلۍ خپله وغواړي او کورنۍ ته دغه حق ورکړي ورته وایي چې زما ژوند کې هره پرېکړه چې تاسو کوئ ما ته د منلو ده نو دغه سي نو ودونه کوي انجلۍ ودی کې نو نه له خسرګنۍ سره کوم ستونزه لري نه له خاوند سره او نه هم د پلار د کور سره خو هغه نجونې چې بیا خپل انتخاب لري او هغوی په خپله خبره باندې ولاړې وي او هغوی له کورنۍ نه هم دا غوښتنه کوي چې یا له ما نه باید دغه چې زما د ژوند پرېکړه کېږي رانه پوښتنه وشي یا زه په خپل خوخه باندې باید انتخاب وکړم. نو دغه سی ودونو کې تر ډیره ستونزې را پیدا کیږي، انجلۍ له ستونزو سره مخ کیږي، هلک له ستونزو سره مخ کیږي، او دواړه کورنۍ هم له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ په ټوله کې دا نشو ویلی چې ټولې پرېکړې چې د کورنۍ د خونه کیږي غلطې وي.
هغه ولا موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه چې انجلۍ غواړي مور پلار ته دا انتخاب ورکړي چې هغه ورته انتخاب وکړي، فکر کوي چې دغه انجلۍ نه غواړي خپل انتخاب وکړي که نه په دې نه پوهېږي چې دا د انتخاب حق لري؟
زه همدا وایم چې افغانستان کې ډېری سیمو کې هغه چې هغه د زده کړو کچه چې مخکې ما ویلي پکې کمه وي، نو هغې کورنۍ کې تر ډېره پورې یعنې نجونې په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی هغه خپل حق دی. حتی تر دې پورې هغه نجونې چې زده کړې لري او په دې برخه کې پوهېږي او دغه خپل انتخاب دغه ژوند کې دا پرېکړه خپل حق ګڼي، نو دا نجلۍ چې کله دغسې کلیوالو سیمو نجونو سره مخ کېږي او هغه د خپل فکر ورته وایي چې دغه زما حق دی یا دغه برخه کې باید خپل انتخاب وکړم، هغه د خپل ژوند پرېکړه باید زما په لاس کې وي، نو خپل دغه نجونې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا د دوی حق دی دغه نجلۍ پورې خاندي، او یا ډېره دا ورته بده ښکارېږي چې ولې دغه نجلۍ دغسې خبرې کوي. نو تر ډېره پورې دغه زده کړو پورې مړه لري چې افغانستان کې کومو نجونو چې زده کړې کړې دي او دغه برخه کې پوهېږي، نو هغوی چې نه پوهېږي هغوی تر ډېره پورې بیا دغه کورنۍ ته دغه حق ورسپارلې، یا که ورسپارلې هم نه وي هغوی په دې باندې حتی پوهېږي نه چې دا زما حق دی، زه باید دغه حق باید خپله ولرم او هغه د خپل ژوند انتخاب باید خپله وکړم. خو دا چې بیا د کورنۍ د خوانه دوی ورکول کېږي، نو دوی په دې برخه کې پورې نه دي، او د کورنۍ د خوانه که دوی ته انتخاب کېږي هغوی له کومې ستونزې سره نه مخ کېږي، او یا دا کومه داسې ستونزه نه ګڼي چې هغوی که وروسته وادم کوي نو زړه کې ورسره دا نه وي چې ولا زه ولې د کورنۍ په خوښه باندې واده شوی یم. خو هغه نجونې چې بیا دې برخه کې پوهېږي او هغوی دا خپل حق ګڼي او کله چې دوی نه دغه حق اخیستل کېږي، نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره خپله مور سره مخ کېږي، او هغسې چې دوی خپل زړه کې ځان سره کینه اخلي او په زور باندې دوی باندې هغه د کورنۍ پرېکړه منل کېږي، نو تر ډېره پورې دا بیا ستونزې را ولاړوي او ډېری کورنۍ له دغه مشکلاتو سره بیا مخ وي.
مدنه کورودان تاسو بیرته راوګرځم، فکر کوم چې اتل صاحب د ټلیفون په کرخه را سره دی. ستړي مشي بیرته پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني اتل صاحب ساسي نظر اورو.
مننه قربان سم بریدي خورکی، ډیر خوشاله سم چې بیرته مې اړیکه وصل شوله. نو راتلله موضوع د خورجانې لکه محمدي صاحب اشاره وته وکړه چې په کندهار ولایت کې مثال د پلارو د مور په خوښه مثال موږ د خپل قربان ته دوستي کوو، واقعا په علمن ولایت کې هم داسې شته. خو خورجانې دلته یوه مشکل غټه خبره داغه ده چې ما ډېر ولا زوري هغه دغه خبره ده چې اکثرو کورونو کې مثال د خبرې که زموږ ګاونډیانې که ما درته خپل ملګري لیدلې پرېدې خورکۍ د زوی څخه پوښتنه کوي چې زوی دا ستا دغه ځای خوښ دی که د نه دی خوښ، د خوندې څخه پوښتنه نه کېږي پرېدې سال خورکۍ. یعنې زه خپل د سترګې او درسې لیدلې درته وایم، خورجانې زموږ یو ګاونډی و نو هغه دا خپل لور ورکړې وه، خوراکۍ ولاکه خبره کړې نه وه، دسمالې ورکړې وه، د شپېتو کال سړي ته خورجانې اتلس کلنه نجلۍ کړې وه چې دا یو غټ ظلم دی، یو غټ زیاتی دی خورجانې د خور پاکې د لور پاکې دا ظلم کېږي خورجانې. دا اوس هلمند ولایت کې دا غږ دا اورېدونکي زما غږ دی خورجانې، یا په دونه لوړ قیمت باندې خورجانې ورکړې چې مثال خبرې لکه محمدي صاحب چې اشاره ورته وکړه، په اویا لکه پاچا لکه کالداري شپېته کلنه اویا کلن سپېږي په یو پېغله خور کښېنه ورکړې چې دا ډېر غټ ظلم دی پرې دې خور کې. دغه مشکلات سره زموږ په ټولنه کې
او له دې سربېره چې دغه خپله خوښه لکه کورنۍ مشران نجونو او هلکانو لپاره تصمیم نیسي، هلکانو ته پوښتنه کېږي خو له نجونو نه پوښتنه هم نه کېږي، بیا وروسته کورنۍ کې څومره جنجالونه زېږي؟ لکه د ښځې او خاوند کورنۍ جنجالونه بیا نه وي وهل ټکول دا مسایل خو نه وي وروسته
پرې دې خور کې؟ دروازګن د خدای دښمن دی، زما اکثر انډیوالان چې زما سره ناسته ولاړه کوي ولا اکثر وخت کور ته جنجالونه وي، نو بیا دې زما سره دا موضوع شریکوي وي اتل صاحب کور ته جنجال کړي. زه پوښتنه ځینې وکړم چې ولې باره وي دا ځای زما خوښ ولا کړي؟ پرې دې خور کې ما مخکې اشاره ورته وکړه، دروازګن د الله دښمن دی، سړی دې پر حق سترګې نه پټوي. کورنۍ جنجالونه ډېر دي، بې اندازې دومره زیاتې. پرې دې خور کې چاته په دې دغه کې مثال د خبرې طلاقونه راغلي چې دا غالک ناخوښ وي، مثال دغه ځای نه خوښ خپل مېرمنې پرېښي. د خوندو د طرفه سم پرې دې خور کې باید چې وایم چې د خوندو د ځایونه ستا چې مثال د دوی نه دي خوښ. پرې دې خور کې دا مې ډېره جالبه موضوع انتخاب کړې ده، نو غواړم ما نه غوښتل چې دا خپل موضوع در سره شریکه کړم. نو دا چې اوریدم کې پوسه پر دې خور کې ما په خپل خوښه ځان ته کور ځای جوړ کړی دی د خدای سره راځي ما ته کال نه کال زما د واده کې پر دې خور کې په خدای قسم درته خامہ قدرنه پورې زما او زما د کورنۍ ته ما باندې دا خبر راغلی چې دا راتوي چې تاسو صاحب دا کار د سړي زورتوم نه
تاسو په هلمند کې څنګه بریال شوئ چې په خپل خوخه خزه وکړي د تاسو یادونه وکړي چې په دې سیمه کې څوک په خپل خوخه واده نشي کولای
قربان زم پرې دی خور کې با خونو نصیب دی خدای پاک جل جلاله د چا نصیب چې په صداقت خورګار دی چې ځای خوښ خدای پاک هغه مشکلات چې دی الکی خورګان کسم د ډیر سخت مشکلات سره انسان مخامخ کیږي په اولو کې نو دا د خدای پاک او پزلو کرم دی پرې دی خور کې زوامه چې مثال یو څوک په انتفاق او مثال د خبرې په صداقت سره خپل د زړه ارمان لري خدای پاک د هر مسلمان ارمان لکه زما ارمان چې پراته د هر مسلمان ارمان دی خدای پاک کې پرې دی خور کې ډیر خوشاله ژوند مدي د خدای سره راضي يم خدای دې عرب غوان هر مسلمان ته د خوشاله ژوند زمګي ورکړي پرې دی خور کې لکه زما ده
امين ډیر مننه کور دی ودان چوندې اوسې دا د خپل خوخي د واده پایله و چې تاسو خوشاله یاست دا بل اوریدونکو برخلو بیا به مقام دې سپته ورشنو مرته وخلې لکم زماري کني والے
ادرجه ته مننه غلی چې خور تاسو ستاندارنګ مې من درجه ټول اوریدونکو سلامونه اختر محمد خادم مې
خادم صاحب ستړی مشي پروگرام ته بخیر مهرباني نظر دی اورو
من نه نجوند و چلش کړم موضوع تر شانه کده چې مخکنی د تل تر خبرې مو اوریدل چې اصلي موضوع څه ده
موضوع دا چې ځوانانو ته پریکړو کې په ځنګړي توګه د واده په انتخاب کې د کاروبار په پیل کې د ذکرو د رښتې په انتخاب کې څومره حق ورکول کیږي مشران ورته د پریکړه کوي کنه دوی خپل کوي
ډیره زیاته من نه ډیره ښکونه شته موضوع مو ټاکلې ده پر بشته یې من کې ان تر ډیره پرې د پوره په دې په کورنۍ کې پرسته خو ډېرې ځوانانو خپل پریکړه کوي یو بیا کسان چې مشران لري خو ځوانانو ته د عمر اړتیا نه ستنه ما وخت د مشران ورته ورکړي چې د خپل پریکړه دی وکړي
ځکه چې پسیمه کې مو زیاتره ځوانان کوم کار کوي حتما باید مور او پلار ورته غو انتخاب وکړي کنه دوی خپل چې کوم کاروبار پیلې یا واده کوي ادا خپل خوخي کوي
دا پارک څه پکې کې یعنی تر شپږ ته پسې دی پرېغه مور پر ورته کوم کار چوت انتخابي وای خو دا پلوش څه پکې ځوانان کولای شي په مشوره سره کله چې یو کار کوي د سلام مشوره بده سره کوي بیا به دوی ورسره موافقه کوي کچېرا
مننه کور ودان خادم صاحب چې اړې کده نیولې وا ژوندې اوسې فیر کوم بل اوریدونکو مشته د نمبر ته وخلې لکم زما لري کني ولې ساسیری که وصل ده لطفا در رادیو غاگ موتیت کرده در تلیفون لاریز مخاق واره میرابانی نموره تا وقت لیلکم زی ماری کنی ولی
زی توخیم در بل ولایت شازیل و لسالی سلاس سر پاریکس کم خورکی تا استاس نیل منو و پول و ریدون کتونی که هیلی و احترام مکرانی کم
مندنه توخی صاحب ستره میشه توخی صاحب میرابانی ساس نظر لنده و رو چه ریا صاحب دیر پتا ما باد شو
خیر یوسی اتل صاحب و خادم صاحب تا ریر سلامونه و ایم او دیر سنظرونه ورکو د خپل منطقه او د خپل کورنۍ په ګلاره د سره شریک کړ او ستیا هم اوس حالات ته تجربه خورلې د فريدې خور مخکې به داسې پیښه وې چې چا به کوز دا نو دا ځوان بل کور ته ستیدلې وي یا به واده و دا بتللې او فرار بو شرمې دی به دا دی یو حیا بلله او یو ابداری بلله خو اوس الحمدلله د تعلیم کا شخ پر اسو ډیر اسو اوس خلک په هانسو تر ډیر بری د خو اسمو وینو سلنجلی سره هم مشوره کیږي او الک سره هم مشوره کیږي ورلواره خاله ګورځي شدي ورځي د انجلی ګوري د شذو لاله دغه هغه سی کور خوښه انجلی خوښه سولاجه سره مشوره کیږي چې پلان یې زی ورکی دا هغه بعد بیا خلک راځي د الک زوم ګوري نو تر دې راهدا پوری د خلکو په خوښه کیږي دا سی یوزای کچيري پیښي سی هغه سره نه خبره یې یا دا سپیشي سی دا پلار نسبتا یا د سیوادی یا تقریبا ظلم کوي نو دا سی دا ورته څنګه خبرې خدایغه قایل هم بیا خراب راوځي د سیدی رضایی چې موږ دا سی د دې د سیدنجلی یو نه اهل زای تور کړی یا سنیوی تور کړی نو یو کله کله شاز دا سپیشي سی هغه بیا پر بد وایلی نو ښه خبره ده دا سکوپ موږ په شریعت کې یو مهم شی دی یو ډیر ضروری شی دی کوپ سمانه سي علم دی برابر دی ځواني دی سره برابر دی د داخلو کورنۍ وو اندازې دی سره برابر دی نو دا کوپ لازمي دی کوټر دی راځه سوس مور دی سیمه خلک یو عدالت مشهیدان یو
تر ډیر حد پورې دا کار ان شاء الله عملي ده او خلک شذې په بده کې نور کې دي اسلامي امارت د شریعه حکم په لیکل ده او کوندي تقریبا پولینه تر ډیر حد د خپل اختیار دي خو په هغه کې څه څه مشکلات بیا هم ستاسو د پښتني کلتور او دودو دستور ده وای وای کوند زما ده ولو کدا شران ډیر ناروا هم ده خو بیا هم دلته د دستورونو وانانی ستاسو هغه شکر شریعت سره په ټکر کې او دغه کار لا تر یو حد پورې وسمسته او یو هیله لرم د خبرونو په حق له تخنیکي همکاران څخه زموږ خبر ورورسه ستاسو خبرونه چې کله سهار په منځنۍ صفه دوه لشپور نیو باندې خو ختم کیږي سهار لخوا د خدای د ورځې لخوا شروع کیږي بیا تر اوو بوجو پورې مطلق نه اړول کیږي په لاندې صفو نو نن خبر چې تاسو مې چرته نه دورته انتخاب کړی دا یو سات خلا راځي کول اوو بوجو یې سم دی راځي په تاسو په نظر نظر مې تر د هغه کار برابرې څنګه اشاریه نیوي دا په لاندې صفو کار شروع کیږي خدای یو سات د شپږو تر اوو پورې تاسو خبرونه په مطلق ډول سهار نه
مننه تو حساب ما ساسي دغه یاداش کړه کور دی ودان حتما د بده تخنیکی همکارانو سره شریک کړو چې سونځه چرته ده شو دوی حل کړی کور دی ودان چړي کېدنی ولې ما خمزه سپ کتا ستاره شمه زینی کسان د کورنی په خوخ واده خګنی زینی کسان په خپل خوخ باندې خګنی خو کتا سي دواړه ودونه سره پرتل کوي یا په ټوله کې دی وزوان انتخاب او دغه د کورنی انتخاب سره پرتل کړو کمی وزوان ته ډیر ګټور دی یو ځوان چې عمرې مخکې تاسو یادونه وکړه ځینې داسې کلونه دي د ژوند چې په هغه کې ځوان فکر کوي چې دا په ټولو شیانو پوهېږي او نور خلک نه پوهېږي په دې حالاتو کې څه کول پکار دی یو ځوان ته
ډېره مننه ما د مېلمنو خبرې هم واورېدې په بخښنه د اورېدونکو خبرې نو ویلی شو چې په ټولنیزو مسایلو کې یو کلي حکم نه شي کېدای مثلا یو اوردونکي ویل چې مثلا زمونږ په کلی کې ټول اکثریت موږ مثلا مور او پلار د رښتې انتخاب یا غوښه خوشاله ژوند لري مثلا بل اوردونکي ویل چې ما په خپل خو خواله کړی زه خوشاله ژوند لرم دا په دې معنی چې د انتخاب کې د کورنۍ رول یا د کورنۍ لوري انتخاب د دې سبب کې خدای نه خواسته چې تری ژوند لري او څوک یا مثلا یو څوک وایي چې که څوک په خپل خو خواله کوي هغه په ټول مخ خوشاله ځکه موږ داسې بیلګیوم لرو چې چا په خپل خو خواله کړی وي خو بیا ورسره سره جلا شوی وي مثلا داسې بیلګیم لرو خو په ټوله کې ځوانانو ته د واده یا په نورو برخو کې دا حق ورکول چې په خپل پریکړه وکړي د دې سبب کې چې هلی اقل کورس ته دوی په ژوند کې کوم مشکلات راځي پړې په نور چا پر کورنۍ پر نور مشانه وانه چوي هدي اقل ز لکه د هغه ملګرو نه چې هغه ګډ ژوند شروع کړی دا وي د تجربه په اساس ویل شم چې هغه چې په خپل دغه خواده کړی وي کستونزه هم په خپل ژوند کې پیدا کیږي په خپل حلوي ځکه پویږي چې دا پریکړه ما کړې ده مسولیت زلرم مګر هغه چې د کورنۍ په خوخه یا کورنۍ ورته ودونه کړی وي هغه یو ډول دی مسولیتي لوري ته ځي دوی فکر کوي چې دا انتخاب دوی د پلار یا دوی د والدینو دوی که دوی ستونزه شته د حل صلاحیت یا د حل کولو مسولیت د نه دی نو د پخپل خوخه د ودونو یا مثلا هغه ته چې پخپل خوخه د واده کولو پریکړه کړی وي هغه ته نو دا وی خواله دا وی چې هدي اقل خپل مسولیت پخپل اخلي او د ژوند مشکلات پخپل حلي پر نورې پرنا چی نو یو تر ټولو خګټه دا ده خو په ټوله کې نشو ویلای شي په خپل خو خواده کول د خوشاله ژوند تضمین کولای شي یا مثلا د کورنۍ په خو خواده کول د خوشحالي تضمین کیدای شي هیڅ کلام نه مګر هغه دی پر لری چی ستا او ستا د ژوند د ملګری یا ملګری ترمنځ تفاهم څنګه دی خبرې اترې څنګه دی د دوړو د میچورټی لیول څنګه دی دوړو لیول سره برابر دی او کنه ځکه د پګټ ژوند کې د اختلافات او د پیدا کېدو یو عمده دلیل دا چې دوړو فکرونو د میچورټی لیول کله فرق ولري نو تر ډیره اختلافات رامنځته کیږي ځکه هغه فکر چې خاوند لري یا هغه فکر چې مېرمن لري هغه خاوند لري او په هغه لیول کې دغه ذهنیت نه دی نو هغه تر ډیره پوری پدې لري نو زما په نظر د کچې ته پخپله ځوانانو ته د صلاحیت ورکړل شي چې پخپله خو خودونه وکړي د ګټه دا وی هدي اقل د والدین د مسولیت نظام خلاصې چې سبب دوی ملامتونه ګړل شي ځوانان بیا پخپل مشکلات لخپل د ژوند ملګري سره یا ملګري سره په خپل خپل منځونو کې حل کړي، ځکه هغه پیږي چې دا پریکړه مونږ کړې ده او اوس یې د مشکلاتو د حل صلاحیت او مسولیت خو ته راګرځي.
او په ټوله کې په دغه برخه کې د واده خبره ډېره اوږدم شو، خو کله چې یو نارینه واده کوي پاره کورنۍ کې یوازې د خزي مسولیت بیا ورته غاړه نه وي، معلومه ده په افغانستان کې ګډ ژوند وي، خويندې وي، ورونه وي، مور او پلار وي. مخکې اغلی اسد یادونه وکړه چې بیا کچري د غلک له کورنۍ نه جدا کیږي، د دغه جدای ډیر مسولیت خزي ته ورګرځي، وای چې کچري په خپل خوخه واده کړي خو بيخي خبره لري سنځمنه وي چې دا راواده شو مګنې سړی بیل کړو او لاړو. دغه برخه کې نارینه وو ته توازن ساتل څومره ضروری دی او څنګه کولای شي توازن وساتي؟
دا ډېر جدي او ډېر خوندور موضوع هم ده. زه شخصا پر دې نظر یم هر هغه نارینه چې واده کوي باید د کورنۍ نه بیل شي. دا ډېره مهمه ده په ګډ ژوند کې. دا یعنی دا د دنیا هم دا موضوع هم داسې ده، د دنیا هم دا موضوع داسې ده چې کله انسان واده کوي باید له کورنۍ بیل شي. په دغه وخت کې چې کله انسان واده کوي له کورنۍ بیلیږي، د خپل ژوند او د خپل آینده ته فکر کوي. خو له بده مرغه زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډېری هغه ځوانان چې ودونه کوي هم د هغوی د مصارف او د نور مسولیتونه په خپله کورنۍ ته ورغاړوي. او لبد مرغه دا باید وایم چې دغه ستونزه وی چې تدیره
خغله مقام زې سب دوی وای چې مثلا موږ په زوی باندې مصرف کړای زه دغه کورنۍ و چې دوی نه پرېګ دي مثلا اولادونه ورنه بیل شي، یا دغه موضوع ډیره بد غني چې ورونه سره بیل شي، وای چې موږ په دې کار کړي مصرف مو کړي رالوې کړي مې ده، یا نور ستونزې یادونه کې، یا وای چې باید هغه ورور خور ته لاس ورکی. دا څنګه ده؟
دا موضوع ډیر خو زه فکر کوم تر ټولو خوندور بحث هم دا دی. کله چې زمونږ د نورو ټولنو لوی فرق هم دا دی، په نورو ټولنو کې اولاد د لپاره زیږول کیږي او لوی کیږي چې دوی په خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي، خپل آینده جوړ کړي او ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کړي. برعکس زمونږ په کور په ټولنه کې اکثره کورنۍ اولادونه د دې لپاره زیږوي چې زه زر لوی شي او دوی لاس ورسره شپږ شي، زه زر کار ته ووځي، زه زر پیسې وګټي، او دوی هغه هیلو ته چې دوی په خپل ځان ونه شو رسولی په خپل اولاد باندې ځان رسوي. له بده مرغه تر ټولو بده او ویل شم چې کمزوري نقطه زموږ همدا ده، دوی تر ډېره کوشش کوي چې اولاد زه زر را پیدا کړي، زه زر لوی شي، او دوی کار ته ووځي او دوی بیا آرام ژوند وکړي. چې دا په نوره نړۍ کې ټول خلک خپله کار کوي، خپله ژوند جوړوي، اولاد فقط د دې لپاره زیږي چې هغه لوی شي، ژوند وکړي، او خپله ټولنې ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو زما په نظر دا شاید ډېر وخت ونیسي چې زمونږ استاد ټولنه دې لیول ته ورسیږي چې اولاد دا سمه ده، اولاد باید د کورنۍ په خیر ته کورنۍ ته باید خیر ورسیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې زه د اولاد د لپاره لوی کم چې هغه هیلو ته چې ما ځانونه شو رسولې په هغه باندې ځان ورسوم. او بل بار مرګ دا اوی خبر نه کوم، دا لید دسترګو لیدلې حال دی، د مغې ټولنې یو واقعیت دی. او یعنی ډیره خلک چې ولې زر واده کوي چې زر اولادونه مې لوی شي چې زه آرام شم، یعنی څه؟ یعنی دا څه معنا چې ته غواړي چې یو ماشوم تا خپل هیلو ته ورسوي، او هغه ماشوم ته خاص اندل لپاره لوی چې مثلا هغه هیلو ته چې تا په خپل په غټ ځان ونه شو رسولې په خپل اولاد ځان رسې. دا تر ټولو بد فکر دی چې له بده مرغه زمونږ ځینی هیوادوالې لري، او چې د اولادونو د ډېر والی یا مثلا د اولادونو د زر زیږول علت پښتنو کې یوازینی دلیل همدا ګرځي چې زر راوی شي، زه ځوان یم، زه بیا قرار کینم او وغیره ته ګټي. نو دا د زمونږ ټولنې یو واقعیت دی، او دا ډېر وخت ونیسي شاید چې دې حالت نه دې ذهنیت نه زموږ د خلکو ذهنیت واوړي.
مننه کورودان ژوندۍ اوسي. اغلی اسد که تاسې تر وګرځم مخکې مقام زی سبیا دونه وکړه چې کچیرته څوک واده کوي ښه خبره دا ده چې بیل شي، یو زوی چې کله واده کوي له مور او پلار نه دې بیل شي، دا ښه خبره ده. انجونو سره څه فکر وي کله چې دوی واده کوي؟ تر ټولو لوی ویره د هغوی څه وي چې کله د خاوند کور ته ځي او هلته یو لوی کورنۍ سره یو ځای کیږي؟
بالکل، افغانستان کې کله چې نجونې ودی کې او دلته هغه د کورنۍ فکرونو ته کتل کېږي، او بیا چې کله دغه سیستم جمع را ولاړ شي چې ولې یوې نجلۍ په خپله خوښه باندې انتخاب وکړلو، نو هغوی سره بیا تر ډېره پورې همدغه ویره وي چې د کورنۍ د خوانه هغه چې د خسرګنۍ ده دوی ته څه ډول فکر ورکېږي، یا څه ډول هغه دوی ته قتل کیږي په کوم سترګه باندې. او بل دلته یو لوی څنګه دا چې کله یو انجلۍ ودی کی د خسرګنې د خوانه د سیو احساس هغه ته ورکول کیږي لکه کور ته چې یو نوکر راځي هغه ته د انګور په سترګه باندې نه قتل کیږي، هغه ته د یو اولاد په سترګه باندې نه قتل کیږي. هغه کور کې د خوند خويندې وي یا ورنې وي یا خپل هم دغه خواخي او خسر وي، نو کله چې د دوی کور ته یو انجلۍ راځي نو د کور ټول مسؤلیتونه د هغه په غاړه باندې کیږي. هغه باید د کور ټولې چارې خپل تر سره کړی، هغه باید د خپلې نغه کو نه باسي، هغه ته هر څه ویل کیږي، نو هغه باید هیڅ هم ونه وایي. نو دغه برخه کې تر ډیره پورې نجونې له ستونزو سره مخ کیږي او د هغوی فکر هم لاول نه همداسې جوړوي. هغه کله دغه کور ته راځي نو دا باید له مخکې نه داسې یوه لاره ځان ته جوړه کړي تر څو د خسرګنۍ نه بېله شي او جدا ژوند وکړي. نو دا ستونزې تر ډیره پورې افغانستان کې شته دی او نجونې مخکې نه دې ته امادګي نیسي چې څنګه هغه د خپلې خسرګنۍ نه ځان جدا کړي. خو لاملونه همدغه چې ما درته ویلي، د خسرګنۍ د خوانه په هغې باندې ډېر بوج او فشار راوستل او هغه د هغې مسؤلیتونه ډېرول د دې لامل شوي دي چې انجلۍ مخکې نه دې ته ځان اماده کوي تر څو جدا شي.
مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو لیکوال او ژباړن ریاض مقامزي او افغاني خبريالې عقلي اسد نه چې راغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون کړو. له هغو اوریدونکو چې اړیکه نیولې وه هغوی هم مننه، او هغوی چې پر فیسبوک باندې خپلې تبصرې راته پرېښوي. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata.